دسبین خبری روک راسخ.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوری.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اوری. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي چې د دغه هیواد لپاره د چین د ځانګړي استازي په مشرۍ د یو پلاوي سره په کتنه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ او اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش په ګډون په تروریستي فعالیتونو خبرې کړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. محمد صادق ویلي چې په اسلام آباد کې په دې کتنه کې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شایوینګ په مشرۍ د پلاوي سره په ځانګړي ډول د افغانستان په امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې همداشان په دې کتنه کې د افغانستان په تړاو د څو اړخیز نوښت د درې اړخیزې غونډې په جوړېدو موافقه هم کړې ده. چین، پاکستان او افغانستان د څو کلونو راهیسې په نوبتي ډول دری ارخیزی خونده کی. دا طالبان حکومت دا پاکستان دا پاس هغه ادعا چه پا بلوچستان ایالت که پر مسافر ولون که ریلگاڑی برید دا هغو ترهگر و لخواه تنظیم شوه و چه مشران پا افغانستان که دی پا کلکه رد کرد. دا طالبان دا بحرانه و چار دا وزارت وایان عبدالقهار بلخی دا پنجشنبه پورز پا خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې دوی د پاکستان د پاوز د وایان هغه به اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو پر افغانستان لګولي په کلکه ردی او له پاکستاني لور غواړي چې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم د لارې د بندېدو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلی دی چې د دغه لارې د بندېدو له امله د دغه پروګرام لږ تر لږه وڅلوېخت لارې چې د پاکستان نه د افغانستان په لور روان وي د پیښور او تورخم ترمنځ بند پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په دغو لاریو کې 1200 ټنه بشري مرستې په ځانګړي ډول خوراکي توکي بار دي چې اکثره لارې د تورخم په سیمه کې درېدلې دي. لک تر لگا 15 کسانو جسدونه چې په پاکستان کې د بیلتون غوښتونکو وسلوالو لخوا د اورګاډي په محاصره کې وژل شوي وو له سیمې نه ترلاسه شول. په دې کې 21 یرغمل شوي کسان هم شامل وو. چارواکي وایي چې اورګاډی د سیشن په ورځ د بلوچستان ایالت له کویټې نه د پیښور ښار ته روان و چې وسلوالو د اورګاډي پتلۍ والوزوله او مسافرین یرغمل ونیول. امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د ژغورنې دوه ورځني عملیات پای ته ورسول او د اورګاډي د 450 مسافرو د جملې نه 300 نه زیات ژغورلي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په ایران باندې د فشار راوړلو د برخې په توګه د پنجشنبه په ورځ د مارچ په 14 د ایران د تیلو پر وزیر محسن پاک نژاد او د بارولونکو بیړیو په څو شرکتونو بندیزونه ولګول. د خزانه وزیر سکاټ بیسنت وویل ایرانی رژیم په دوامداره توګه د ایران د تیلو له پراخو سرچینو نه د خپلو شخصي شومو ګټو لپاره استفاده کوي او بیا یې د ایران خلک پرې کوي. د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې پاک نژاد د ایران میلیاردونو ډالرو تیلو د صادراتو نظارت کړی او په میلیاردونو ډالرو د تیلو صادرات د ایران وسلوالو ځواکونو ته ورکړي دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د بارولونکو کښتیو د هغو شرکتونو په مسؤلینو هم بندیز لګولی چې د ایران تیلي چین ته لیږدولي او یا یې په هغه هیواد کې د ذخیرو نه نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. ویل کېږي چې د ایران پاوز چین ته د میلیاردونو ډالرو تیلو په پټه لیږدولو لپاره له کرایي کښتیو نه کار اخلي. تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله څرګنده کړه امریکایي مذاکره کوونکي چې مسکو ته ځي د اوکراین د جګړې ختمېدو لپاره د روسیې هوکړه تر لاسه کی. ټرمپ د ایرلاین صدر اعظم مایکل مارشن سره په سپین ماڼۍ کې چهارشنبه ورځ خبري اعلان ته وویل دا اوس چې مونږ خبرې کوو امریکایي پلاوی مسکو ته ځي. هیله لرم له مسکو نه د اوربن تړون لاسته راوړو. امریکایي مقامات ویلي دي چې متحده ایالاتونه غواړي روسیا له قید او شرط پرته د جګړې په بندولو هوکړه وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری یوشاکوف ویلي چې په اوکراین کې د اوربند لپاره د امریکا پلان یوازې د اوکراین دریس څرګندې او د هغه په وینا په دې پلان کار کول اړین دي او باید د روسیې دریس پکې شامل شي. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی سټیف ویټکوف د پنځمه په ورځ د مارچ په 14مه مسکو ته رسیدلې چې دغه پلان روسی چارواکو ته وړاندې کړي. د ایکس سپیس شرکت د چهارشنبه په ورځ د فضایي ماموریت یو پرواز د تخنیکی ستونزو له امله وځنډو. د هغه پرواز چې غوښتلې د امریکا فضایي ملي مرکز ناسا کې هغه فضانوردان بدل کړي چې یو میاشت شو هلته بندې. د چهارشنبه په فضایي بیړۍ کې له پرواز نه څلور ساعته مخکې د هایدرولیک سیستم کې جدي ستونزه پیدا شوه. نو ځکه د فالکان په نوم د فضایي بیړۍ له لیږلو پاتې شوه. د ایکس سپیس شرکت د پرواز بیا ځلې پلان په اړه تر اوسه تازه معلومات نه دي ورکړي، خو دومره یادونه شوي چې ممکن د پنځمې په ورځ بیا د پرواز هڅه وشي. درنو اوریدونکو، دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به دا رپورت واوري. د بلوچستان د دادر په سیمه کې د جعفر اکسپریس په اورګاډي برید د بلوچستانو د خپلواکۍ غورځنګ یا بی ال ای له خوا تر ټولو لوی برید بلل کیږي. د پاکستان پوځ د ټول سيزو رئیس د بلوچ بیلتون غشتونکو بی ال ای پر ضد عملیات کوي، ولې د دوی په ختمولو کې پاتې راغلي او که د بی ال ای ډله اوس پاکستان ته د پخوا په پرتله په لوی ګواښ بدله شوې ده. زموږ همکاري نظرانې یوسفزی د چارو د کارپوهان سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
بلوچ پلتون غوښتن کې ټلې بی ال ای ورسته برید د بلوچستان په ډاډر کې په اورګاډي وکړو. د پاکستان پوسټ په وینا یې ویش کسان وژل شوی، خو چې د هغې نه وروسته چې پوځ عملیات پیل کړل نو ټول یې رغمل کسان یې وژغورل. د بی ال ای ډله د 2000 کال راهیسې په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ جګړه پیل کړې او په تیرو څو کلونو کې د ځینو لویو بریدونو مسؤلیت اخیستی. د چارو شنونکي د دې اونۍ برید یو بې ساری برید بولي.
د پاکستان په ملټنسي په تاریخ کې موږ د سی واکه مخه کتل نه کم کی دا ټرین اغواشي هي کده سره سره کسان اغواشي بیلی تیر تر سلو کالو کې ډیر سترونګ شو. دې ډې غډ غډ املیم کړلی. تیر کال په نومبر کې په کوټه ریلوی سټیشن باندې حمله کړوا. کم کی پنځه کسان مړو، هي کې زیاتره پکې فوجان شاملو. دین مخ کې په کراچي ایئرپورټ د بار کم چینوي چینیانو کم کانوای په حمله کړوا. دې سره سره دې په پلملو کې جنګیم ډېر استعمالي کراچي کې کراچي نوټي کې شهري بلوچ حمله کړو. کم کې دري چینیان وزادن ملو چینی کوزرخانی باندې حمله شو او کراچي ایکسچینج بلډینګ باندې حمله شو. کم کې چینیان خپل شیرز دي. نو بیلې تریټ ډېر سیویر شو.
د نړیوال ټیرریزم شاخص ګلوبل ټیرریزم انډیکس وروستي رپورت کې د تحریک طالبان او بی ال ای ډلې پاکستان ته لوی ګواښ بلل شوی. د غړل پاکستان، برتانیې، امریکا او اروپا اتحادیې د ترګرو ډلو په لیست کې اچولې. د پاکستان حکومت او پوځي چارواکو په پاکستان کې د تحریک طالبان په شمول د نورو اروپا کو ډلو سره سو وری خبرې کړې دي، خو د بی ال ای سره د مستقیمو خبرو امکانات رد کړې دي.
جب سے یہ بلوچ انسرجنسی بریک آؤٹ ہوئی ہے
د څو وخت راځي چې بی ال ای بغاوت پیل کړی دی، نو د پاکستان حکومت داسې هیڅ ګامونه نه دی اخیستی چې د دې مخه ونیسي. اسلام آباد تل دا مسله یو امنیتی مسله ګڼلې ده، خو په اصل کې د بلوچستان مسله سیاسي او اقتصادي ده.
په بلوچستان کې د بلوچو د حکومت تحریکونه چې د لادرک بلوچستانو د خوشی کولو او د عیالت په سرچینو او ادارو د خپل حق خبره کوي، وایي چې حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه ږدي.
د بیلګې
په توګه د بلوچستان د یووالي کمیټه او د مارنګ بلوچ په څیر د مدني ټولنې غړي دا هغه کسان دي چې په پاکستان کې دننه د حقوقو لپاره کار کوي. بلوچ سیاستمداران چې د پاکستان پارلماني سیاست کوي، د دې پر ځای چې د پاکستان حکومت د دې خلکو سره خبرې وکړي، هغوی نیول کیږي او په ضد یې کمپاینونه کیږي.
د بلوچستان وزیر یلا سرفراز بوکټی ویلی دی چې دا د بلوچانو کلتور نه دی چې بیګونا خلک په دې ډول باندې وګوجل شي. هغه وایي چې د دې ډلو په ضد به سخت عملیات وکړي.
جو بندوق اٹھا کے نیچے آ رہا اس کا جواب بندوق.
هر څوک چې تاوتریخوالی کوي موږ حق لرو چې د خپل قومي اسلامي او اساسي قانون ارزښتونو سره سم ځواب ورکړو. د بلوچستان خلک دغه زړورو سرتیرو ته سلام کوي چې په بریالیتوب سره ترهګر لمنځه یوړل او یارغمل شوي کسان یې وژغورل. شاوخوا 50 ترهګر لمنځه وړل سوي دي. له بده مرغه د ملکي تلفاتو شمیر لا هم معلوم نه دی، خو د پام وړ شمیر دی.
د پاکستان د پوز وین جنرال احمد شریف ویلی دی چې اوس د لوبي اصول بدل شوی دی او سخت ثواب به وای. دا چې دا سخت ثواب به سوی پر راتلونکي کې به سرګند شي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د کانکور ازموینې ته د چمتووالي مرکزونو ځینې مسؤلین د پخوا په پرتلا د زده کوونکو کموالي ته اندېښمن دي. دغه استادان که څه هم په وروستیو کې د ځوانانو ورتګ ښه یادوي، خو په خبره یې چې له پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د ځوانانو بېروزګاري د کانکور پر پروسې منفي اغیزه کړې. د بلې خوا یو شمېر زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزه، ترڅو افغان جنې هم د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې باوري.
د کانکور ازموینې د چمتووالي په دې مرکز کې په سلګونو ځوانان د راتلونکي 1404 هجري لمریز کال کانکور لپاره په زده کړو بوخت دي. د کانکور یو شمېر استادان وایي تر پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د ځوانانو بیروزګاری د کانکور پر پروسه منفی اغیز کړی دی.
خود فراغت بعد از دانشگاه بسیار سر روند و مراجعه جوانان ما به بخش آمادگی کانکور بسیار تاثیرگذار است که ما از حکومت حاکم میخواهیم، از امارت اسلامی میخواهیم که جوانانی که از دانشگاه فارغ میشه اینا را جذب نهادهای دولتی بکنن. از مؤسسات شخصی و خصوصی هم خواهش میکنیم از تحصیل کرده و فارغان لیسانس، دوران لیسانس ما جذب بکنه و این کار برای روند جذب و مراجعه جوانان ما برای امتحان کانکور بسیار نقش بسزایی داره.
که څه هم د کانکور ازموینه د چمتووالي په دې مرکزونو کې به په تیر کې د ځوانانو تر څنګ نجونو هم ګډون درلود، خو د دې مرکزونو مسؤلین وایي چې تر 10% د دوی په زده کوونکو کې کم اشتراغلی دی.
د استادا او د کارمندا زیات تغییرات نه آمده، یعنی مصارفی که دارن، زحماتی که از پابرجاست، فقط از لحاظ فیصدی قبل از تحولات سیاسی و قبل از روی کار آمدن امارت اسلامی، چون طبقه اونا هستن به درس حاضر میشنن، فیصدی شاگرده ما بیشتر بود. اما بعد از اینکه دخترها دیگه اجازه نیافتن که به درس حضور پیدا کنن، در حدود 25-30% دمی حدود دمی فیصدی شاگرده ما کمتر شد به نسبت از اینکه دختر خانم ها دیگه به درس حضور پیدا نکدن.
بلخوا په دې مرکز کې په زده کړو بوخت ځوانان که څه هم ورته کورسونه د ځان لپاره ښه یادوي، هم مهال طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیزي.
شپږ میاشت کېږي چې زه دلته درس وایم د آمادګۍ کانکور، او الحمدلله درسونه په ښه توګه هم رهي دي تر دې حاله پورې. او مخکې له دې څخه ما درسونه کې څه ناڅه زه د سمه خبر وکړم چې مکتبو درسونه لږ څه خپل کمی لري، نو دلته چې راغلم زما ساینسیات او اجتماعي علومو کې خپل خاص تغیرات راغلل چې زه مخکې څخه ډېر پرمختګ مې کړی دی.
یک کشور خانما و قسمت اناس او نیمه جامعه را تشکیل میده و بدون آنها از جامعه ما تکمیل است، به خاطر که تنها مردان نمیتونه که یک جامعه را پیشرفت بده. ما دولت خواهش میکنیم که خواهران ما را همچنان اجازه بده دروازه مکتبه را برای چون باز کنه تا امرای ما بیاین و کشور خود یک جا آباد
کنه. د ازموین ملی اداره د 1304 هجری لمریز کال لپاره د نوملیکنې فورمه په داسې حال کې اعلان کړی ده چې تر درې کاله زیات اوسول د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. افغان جنوب په ځلونو له طالبانو غوښتي تر څو دوی ته هم په کانکور کې د ګډون اجازه ورکړه سي، خو داسې ښکاري چې راتلونکي کال کانکور یو ځل بیا د ښځینه ګډونوالو پرته اخیستل کیږي. شمساریان، امریکا.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خپرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا هڅو په کرملین فشار زیات کړی دی چې روغې ته غاړه کښېږدي، خو یو شمیر روسان په دې نظر دي چې مسکو باید له هغو سیمو په شان نسي چې په دې جګړه کې نیولی دي. واشنگتن لا هم د دیرش ورځني اوربندو موافقې په اړه د روسیې جواب ته انتظار دی. نورحال د ایوب خاورین څخه واوري.
په همدې اونۍ کې په مسکو باندې د اوکراین د ډرونونو تر ټولو خونړي بریدونه وسول، درې تنه پکې ووژل سول او اولس نور ټپیان سول. د مسکو یو شمېر اوسیدونکي هڅه کوي چې جګړې ته پاملرنه ونه کړي، خو ډېر شمېر هیله لري چې د کرملین او واشنگتن مذاکرات به یوې داسې سولې ته لار هواره کړي چې روسان یې خپله بریا وبولي. د روسیې چارواکي هڅه کوي چې د اوکراین څخه نیول شوې سیمې د روسیې خاوره وبلل سي او نړیوال د اوکراینی او روسی ځواکونو ترمنځ د جګړې کرخه د نوي سرحد په توګه په رسمیت وپیژني.
واضح خبره ده چې زموږ او د کیف ترمنځ به دوه اړخیزه موافقه کیږي. باید د سولې یو داسې موافقه وشي چې د روسیې نوي سرحدونه قانوني شي او د اوکراین هغه سرحدونه وټاکل شي چې د پخوانی شوروي اتحاد له ماتې وروسته.
جګړه لا پای ته نه رسیدلې، خو د مسکو ډیر اوسیدونکي نوی رامنځته سوي جیوپولیټیک سناریو ته خوشاله ښکاري.
دا رښتینی بریا ده. خلک کولی شي د شامپاین بوتل سر خلاص کړي. روسیه باید بریدونو ته ادامه ورکړي، ځکه د امریکا د متحده ایالاتونو عزایم له منځه نه دي تللي. او له موږ ویریدلی دي، خو دا معنا نه لري چې هغوی د نړیوال امپراتورۍ نظریه پریښي ده.
خپلواکي رسنۍ میډیا زونه د تیرې درې کلنې جګړې د تلفاتو شمیرې خوندي کړي دي چې 15,000 روسان پکې وژل شوي دي، خو دې تلفاتو هم کرملین دې ته اړ نه کړ چې جګړه ختمه کړي. د وژل شویو سرتیرو د کونډو او مندو سره په خبرو کې ولادمیر پوتین وویل چې مسکو به له خپل هدف تیر نسی.
موږ به هیڅ کله دا کار ونه کړو. موږ باید د یوې داسې نړۍ انتخاب وکړو چې زموږ په ګټه او په تاریخي لرلید کې زموږ د هیواد امنیت تضمین کړي.
که څوک په پوتین انتقاد کولی سي، نو هغه له هیواده بهر دی. همدا بهر میشتي روسان هم وایي چې کرملین ښایي راکړه ورکړه وکړي، خو د ځمکې په پرېښودو هیڅ خبري نشي کېدلی.
انعطاف کېدای شي په نورو مسایلو وښودل شي، لکه له جګړې وروسته د اوکراین د نظامي چوکاټونو په جوړښت کې. مسکو غواړي چې د اوکراین د نوي امنیتي جوړښتونو په جوړولو کې برخه ولري. په حقیقت کې غواړي ووایي چې دا کار باید وشي او یا دا کار باید ونه شي.
د امریکا او اوکراین ترمنځ تر خبرو وروسته چې په جده کې ترسره شوې، اوس د روسیې چارواکي د امریکایي استازو سره غونډې ته انتظار دي، خو تر اوسه یې رسمي پایلې نه دي اعلان شوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د نږدې یوې لسیزې وروسته د ټایټنز کپ د لومړي ځل لپاره د ویلچیر پر سر د مایوبو اوکرانیانو د باسکټبال سیالیو تورنمنت جوړ سو. دا سیالي په فبروري میاشت کې وسوې او د اوکراین د بیلابیلو برخو څخه ټیمونه پکې ګډون کړی و. د جګړې په مهال د دغو سیالیو ترسره کېدل د اوکراین د سپورت لپاره یو مهمه شیبه ګڼل شوې ده. نور تفصیل پر پور کې واوري.
کله چې پاولو کوزاک په ویلچیر کې د سپورتي لوبغالي ته داخل شو هغه یو تل دی. هغه د ویلچیر پر سر د باسکټبال سیالۍ د ټایټنز کپ سیالۍ تنظیمونکی دی. په دې سیالۍ کې چې شپږ ټیمونو سیالي وکړه د خارکیف، اودیسا، کیف او لافیف څخه کابو 50 لوبغاړو پکې ګډون کړی و. کوزاک وایي د مایوب لوبغاړو لپاره د دغه ډول سیالۍ پلانول له ننګولو ډک کار دی.
په دې ډیر وخت ولګي څو داسې یو هوټل پیدا کړ چې د ویلچر دومره ډیرو کارکونکو ته ځای ورکړي. مشکل له تشنابونو پیدا کیږي، اکثره د شاورونو مشکل لري. دا مهمه نه ده چې کوم هوټل انتخابوي. تاسو ته په څرګنده ویلی شم چې تاسو به په ټوله سیمه کې له دوو زیات د ټولو امکاناتو د لیدونکو اتاقونه پیدا نه کړئ.
دیمیترو پازلفسکی یو روزونکی او د اوکراین د باسکټبال د ملي ټیم په خوانی لوبغاړی دی. هغه د خارکیف د بیا رغونې په مرکز کې د یو شمیر ټپي شویو سرتیرو څخه چې اوس د جوړېدو په حال کې دی یو ټیم جوړ کړی دی.
که تمرین د سهار په 9 بجو پیلېږي نو هغه لوبغاړي چې د ښار په بل طرف کې دي په کار ده چې په وو یا شپږو بجو او دېرش دقو راویښ شي. کوم کسان چې خپله ویلچر چلوي هغوی پاتې کیږي. اوس مهال اوه لوبغاړي لرو او نور هم ور اضافه کوو.
د ساکل په سیالیو کې د خارکیف ټیم د پاولو کوزاک ټیم ته په پایلو به کې ماته ورکړه. خو د تورنمنت په سبا کوزاک بیرته کار ته ستون شو. کله چې نوموړی د یوې سیالۍ پر مهال د ټیم سره نه وي نو د لفیف د بیا رغونې په مرکز کې تمرین کوي او نور لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
زه د ویلچر د سر لومړی لوبغاړی شوم چې د خپل پوهنتون په پروګرام کې مې بشپړه داخله واخیسته. یو وخت مې دا وپتله چې په پخو د ګرځېدو په برخه کې د مشکل پر ځای په ویلچر آسان ګرځي.
که څه هم دغه ټیم په فاینل کې لوبه وبایلله خو د کوزاک لپاره د جګړې پر مهال د باسکټبال د ټورنمنټ جوړول خپل یو بریا ده. سمې ولا جلزای د امریکا غږ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. نهنګان، مرجان او د سمندر په تل کې سپنجونه د اتسو شپوش په ته ژوندۍ ډولونه دي چې تازه د سمندري ژوند په څیرونه کې پیژندل شوی دي. ساينس پوهان وايي دا موندنې ښیي چې د سمندر حیاتي تنوع څومره لا هم نامعلومه پاتې ده. زموږ خبريال له تاسو سره دا ژور سمندري سفر شریکوي.
اوشن سنسس یا سمندری سروی چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوې بنسټ دی د 1989 سمندری ژویو د کشف اعلان کړی. خو ساينس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندری ژوندۍ ژوي پیژندل شوی او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه نامعلوم دي. په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځن پرته دا تشه ډکه کړي.
Ocean Census and the Nippon Foundation
سمندري سروي او د نیپون فاونډيشن ګډه پروژه د سمندري ژویو کشف کولو تر ټولو لوی نوښت دی. په تاریخي لحاظ د نویو ډولونو کشف ډیر وخت نیسي. عادي پروسه لرا ټولولو او تر خپرولو پورې 14 کاله دوام کوي. خو د سمندر پر چاپلیال د غوښونو لامل مونږ نشو کولای دومره منتظر شو. د نویو ډولونو چټک کشف حتی کئ نوم نه یې هم یو ډیر مهم کار دی.
په سړینه زکهخته کې څلورش ساينس پوهان له 12 ساعت زیات هیوادونو څخه د 12 ساعت پر لپسې شفتونه کې کار کوي. ترڅو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي.
دا وسیله څلور ساعته کارول کیږي، نو موږ هم څلور ساعته کار کوو. نیمایي خلک ویده کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي. موږ هر عجیب یا ناآشنا ژوي څیړو او په احتیاط سره د نمونو لپاره ساتو.
د دې موندنو ارزښت یوازې د حیاتي تنوع سند ثبتول نه دي، بلکې دا د چاپیریال ساتنې، طب او ټکنالوژۍ لپاره هم مهم رول لري. یوه له وروستیو موندنو څخه یو زهري سمندري حلزن دی چې په نیو کالدونیا کې وموندل شو. ساینس پوهان وایي دا کیمیاوي مرکبات تولیدوي چې د درد کمولو او سرطان د درملنې لپاره کارول کیدی شي. بالکشف یو نوی قطار شارک دی چې یوازې 8.5 متر دی او د موزمبیق او تانزانیا له ساحلونو څخه موندل شوی دی.
اوس په موقع د امریکا غاک سرمقاله ته چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندی د مارچ په دومه نیټه د امریکا دولت محمد شریف الله چې داعش او داعش خراسان د تروریستي ډلې غړی دی په دې متهم کړ چې د پیژندل شوو خارجي تروریستي ډلو سره د انسانانو د وژلو په عمل کې کومک او سازش کړی دی او وسایل او امکانات ورته برابر کړی دي. په 2020 کال د اګست په 26مه چې څه وخت امریکایي او د ائتلاف نورو ملګرو عسکرو افغانستان په پایتخت کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تخلی په پروسی کې مصروفو، دلته د آبی پنوم دروازه چې د عملیاتو لپاره یو مهمه لار و او په زرګونو ملکی کسان دغه لارې نه تخلی شوي و، په همدې ورځ قریب 15:30 بجې مازیګر د داعش خراسان غړي عبدالرحمن لوګری ځان پورې تړلی بم والوزو او د آبی دروازې سره یې ځانمرګ برید وکړ، چې نتیجه کې 14 امریکایي عسکر او نږدې 160 ملکیان ووژل شول. د مارچ په دومه نیټه د امریکا د فدرالي ادارې د ځانګړو مامورینو سره خبرو کې شریف الله دا منلی چې هغه د کابل د هوایي ډګر په دروازه د برید په تیاری کې کومک کړی دی. شریف الله په ځانګړې توګه د هغو لارو په اړه معلومات کړی و چې امنیتي مامورین، امریکایي عسکر او طالبان پرې ولاړو. هغه دا معلومات بیا د داعش خراسان ډلې غړو ته ورکړل او بیا د په باور لار خلاصه ورته او د حمله کوونکو درک به چاته نه معلومیږي. شریف الله دا هم منلی چې هغه به په نورو خونړیو حملو کې هم د داعش خراسان سره د دوی په فعالیتونو کې کومک او همکاري کړې ده. د امریکا لوی څارنواله پامیلا بوند وایي چې د داعش خراسان د خونړی ترهګر د 14 امریکایانو ژوند اخیستی. د ولسمشر ټرمپ د قوي قیادت لاندې د امریکا د عدلي وزارت د نړۍ په سویه دا به یقیني کوي چې د محمد شریف الله غوندې ترهګر ته هیڅ خوندي ځای نشته، نه ورته دوم فرصت شته او نه هم د امریکا نه ډیر سخت دښمن لري. د امریکا فدرالي استخباراتي ادارې یا اف بی آی مشر کاش پټیل ویلي چې هغه خونړی برید چې د امریکایي قواوو د افغانستان د انخلاب په وخت کې پکې د امریکا 14 سرتیری او افغان ملکیان ووژل شول د ترهګرۍ عملو. د داعش خراسان ډلې د دې برید مسؤلیت منله، خو اوس د اف بی آی د عدلي وزارت او امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای په مټ مونږ شریف الله ونیو. امریکا به هیڅکله د دې اتلانو قرباني هیره نه کړي او موږ به د هغو کسانو لټون او نیول نه پرېږدو چې زموږ قهرمانان وژلي دي. موږ به ټول مسؤل کسان نیسو او د عدالت منګولو ته به را کش کوو. د امریکا د ویرجینیا ایالت د ختیځ برخې څارنوال اریک سیبریټ ویلي چې هغه کسان چې د دې برید په وجه زیانمن شوي دي زموږ پیغام دی چې موږ دوی له یاده نه دي ایستلي، موږ به خپل لټون جاري ساتو. که هر څومره وخت ونیسی مونږ مزل وهو. که چیرته شریف الله باندې د محکمې حکم جاری شو نو دی به په عمری بند محکوم شي. درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.